په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو مازدیګرنۍ خبري مجله کې اوري چې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسط ټینګار کوي. د افغانستان او امریکا چارواکو اندېښنې به هم واوري چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه کړي دي. نور مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زیز خبرو.
اوردونکو سلام. په مکرې دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د شفافیت د څار بنسټ وایي په دې هیواد کې اداري فساد د حکومت مشروعیت ته زیان رسولی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دارلمان ماڼۍ د بیا رغېدو په کارونو کې د پرمختګ ستاینه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هیوادونو په سیمه کې د استبدادي نظرونو د خپرېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د شفافیت د څار بنسټ په یو تازه نظر پوښتنه کې وایي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې ادارې مشر سید اکرام افسدین په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دې ادارې فساد له امله د افغانستان د حکومت مشروعیت ته زیان رسیدلی دی. د دغې نظر پوښتنې پر اساس چې تازه سوي په افغانستان کې د ادارې فساد په کچه کې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی دی. وروسته به د ازادي راډیو په خپرونو کې په ډېر نور جزئیات درته وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دارلمان ماڼۍ د بیا رغېدو په کار کې د پرمختګ ستاینه وکړه. ښاغلی غنی چې د شهري پراختیا او دارلمان ماڼۍ د بیا رغېدو په 15مه عالي شورا کې خبرې کولې وویل چې د دارلمان ماڼۍ بیا رغېدل به د افغانستان نیمګړی تاریخ بشپړ کړي.
امید است که کوتاه‌ترین مدت پس ای بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانای عالی رتبه خارجی اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرض اندام کنند.
د کابل د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو چارې د جغزا په میاشت کې پیل سوې او ویل کېږي چې پر رغولو به 14 میلیون امریکایي ډالر مصرف شي. نن تر غرمې وروسته په کابل کې زلزله وسوه. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د زلزلې مرکز د لوګر ولایت و او اندازه یې د رشتر په کچه 6.4 درجې بل سوې ده. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د زلزلې له کبله د چا د مړه کېدو یا د زخمیانېدو خبر نه دی ورکړ سوی. او د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان پر حکومت نن غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو لپاره باید په حکومت کې ژر تر ژره حات راسي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون مشر نن په دې اړه د په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته اشاره وویل چې افغانستان که غواړي په ځانګړي ډول د داسې سازمانونو لکه د ناټو اضافي مرستې غونډې کړي باید په خپلو اداري چارو کې اصلاحات راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د امریکا د نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې خبرداري ورکړ چې په دې سیمه کې استبدادي نظرونه د خبرېدو په حال کې دي.
The tragedy for me, and that's why you have these.
We all see what's happening. Growing corruption in too many countries.
دا وایي موږ ټول پوهیږو او ګورو چې دلته په سیمه کې څه روان دي. په ډېرو هیوادونو کې اداري فساد د پراختیا په حال کې دی، استبداد د زیاتېدو په حال کې دی. په یو شمېرو هیوادونو کې رهبران د قوانینو د بدلولو په حال کې دي، څو پر واک خپل ولکه ټینګ کړي. د نویو لارو څخه غلط معلومات خپرېږي او په ځینې سیمو کې حتی د شکنجې په ګټه تبلیغ کېږي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې کلنۍ غونډه لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډېره حده د اوکراین پر امنیت او په سوریه کې پر روان وضعیت خبرې کېږي. د سوریه او روسیې مشرانو پرون په حلب کې د اورمن لپاره د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو غوښتنه رد کړه او د ښار د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام یې ټینګار کړی دی. که چیرې ته په ښار اسد ځواکونه حلب ونیسي، په سوریه کې د شپږکلنې جګړې مخ په بدل کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد له رسنوی سره په مرکه کې چې شاینن خبره سي د خپلواکو څارونکو او د خبری سرچینو د رپورټونو ته اشاره کړي چې وايي حکومتي ځواکونه به په بشپړ ډول د حلب شار نیولو ته نږدې شوي وي. په حلب کې د رژیم د مخالفو ملیشو په تر واک لاندې سیمو کې لا هم زرګونو ملکي کسان میشتي. هلته د رژیم مخالفو ډلو ویلي چې دوی د بشري بحران له ویرې د اوربند غوښتنه لري. او د برتانیې د بارونیو چارو وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هېوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل دي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د دغه کنفرانس یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې بورس جانسن خبرې کړې او ویلي دي چې یو شمېر سیاستوال خپلو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له مذهبه ناوړه کار اخلي. دا وایي زما لپاره تراژدي دا ده چې په دې هېوادونو کې پیاوړي رهبري نسته او له دې امله په دغو سیمو کې نیابتي جګړه روانه ده. هلته پیاوړي شخصیتونه نسته، لوی خلک نسته چې د خپلو سني او شیعه اختلافونو او نورو فکرونو څخه ورپورته فکر وکړي او خلک سره متحد کړي. د جانسن تر دې خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې برتانیا په داسې موقف کې نه ده چې نور هېوادونه په سیمه ییزو چارو کې په لاسوهنو تورن کړي. او د اذربایجان حکومت نن له دې هېواده د بهرنیو اثارو پر ایستلو بندیز ولګاوه. د اذربایجان اوسیدونکي او بهرنیان چې په دې هېواد کې بانکي حسابونه نه لري، د اذربایجان په بهر په ورځ کې د یوازې $0 د ایستلو حق لري. مخکې دغه اندازه د ورځې $10,000 وه. د اذربایجان مرکزي بانک تر دې حرکت درې میاشتې مخکې په کال کې د څلورم وال لپاره خپل بانکي ګټه لوړه کړه.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په دې مجله کې به واورئ چې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وسط ټینګار کوي.
تاسو په پدې پیندلو سوالو کې کم کومکونه چې خارجي هیوادونو خاص کر ناټو یا امریکایانو کړیو یا دنیاوالو کړیو هغه په مناسب ځای کې مصرف نشو. ښه خبره دا ده چې اصلاحاتو لپاره باید قانون تدبیق شي.
ملخه د شفافیت د تار بنسټ یو نظر پوښتنه شي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا $3 میلیارد رشوت ورکوي. د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې په همدې مجله کې اوري چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه کړي دي. د خلاص په اروزګان ولایت کې د 6 کال د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. چارواکي وایي
دلته خلک ډیر غریبان دي، ډیر بیچاره دي او ډیر وو میلات نامنی ده چې ډیر سیمې د طالبان تر ولکې لاندې سوي دي. زموږ 50% جنگ اوس د تریاکو د لارې دغه کیږي سپورټیږي.
نور کورنۍ او نړیوال مطالب هم لرو. د مجله متشپښنې مو بجوده ظفر با ظاهر تر سره. سمجاخله ازادي رادیو ری د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي افغان حکومت نړیوالو په ځانګړي ډول د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره باید په ادارو کې ژور اصلاحات رامنځته کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان په دولتي ادارو کې پراخ فساد او مدیریتي کمزوري د دې لامل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې له دغه هېواد سره سوي مرستې په سمه توګه ونه لګول سي. عباد الله حننځی په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو په بشپړ ډول عمل وکړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو 2 کلونو کې د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو لپاره یوازې نمایشي کارونه کړي. ښاغلی صالح وایي د موازي بنسټونو جوړول خپل فساد ته زمینه برابروي او د اصلاحاتو مخه نیسي.
تاسو په پدې پیندلو سوالو کې کم کومکونه چې خارجي هیوادونو خاص کر ناټو یا امریکایانو کړیو یا دنیاوالو کړیو هغه په مناسب ځای کې مصرف نشو. هغه څه چې لازم ده او د خلکو غوښتنه ده فساد تر اوسه پورې ورک شوی نه دی. ولې موږ امیدوارې چې د خپلو کارونو د شعار په ځای باندې عملي جامې خپلو د فساد په ورکولو لپاره ورواغوندي او وکولی شي چې هم دنیاوالو ته قناعت ورکړي بلکې د افغانستان ولس هم په دې قانع شي. ښه خبره دا ده چې اصلاحاتو لپاره باید قانون تدبیق شي.
د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په اړه بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار شوی. له دې مخکې د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه د بروکسل په ناسته کې شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تر راتلونکو 4 کلونو پورې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو دغه مرستې پر یو شمېر غوښتنو مشروطې کړې دي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل بیا افغان حکومت د اصلاحاتو په راوستلو کې ناتوان بولي او په امنیتي بنسټونو کې د پراخ فساد له شتوالي اندېښنه ښیي.
نو ناتو په دې خبره ډېر ښه پوهېږي. هغه لپاره د دې چې د خپلو خلکو ته مې یو نوی قناعت ورکړ چې دوی له هغو نه پیسې البته ټولوي، د هغو پیسو باندې افغانستان سره کومک پیسې را دمږه، خو په دې شرطونه دلته به اصلاحات راځي، دلته به نه فساد ادارې ورکېږي، دلته به رشوت ورکېږي، دلته به پاره حل دفال ته سپارل کېږي. دا خبرې بیخي فارمولیکي دي او په رښتیا خبره چې سره وکړو د دې اصلاحاتو د دې حکومت یې ناممکنه ده.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت بیا وایي چې له افغان ملت او نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو لپاره یې د پام وړ اقدامات هم شوي. د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات بله هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې د اصلاحاتو مخه نیولې. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي ویلي چې د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه داسې مال سوی چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناټو هم او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکو له افغان حکومت وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي او له دولت مخالف او وسلوالو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په ځواب کې ناټو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د 2000 کال تر پایه به له افغان ځواکونو سره د دوی مرستې دوام وکړي. بلخوا د شفافیت د څار بنسټ یوه نظر پوښتنه شي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس نن په کابل کې د دې نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال ویلي چې اداري فساد د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
یوه نظر پوښتنه ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي چې د 2014 میلادي کال په نسبت پکې 1 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی دی. دا نظر پوښتنه چې په 34 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره د مرکو له لارې شوې ښایي چې مرکه کوونکي اوس مهال د فساد وضعیت له تیرو 2 کلونو څخه ناوړه ګڼي. د دغو مرکه کوونکو 80% محاکم او سارنوالۍ فاسد ادارې ګڼلې دي. دغه مرکه کوونکي چې کله ناکله له محاکم او سره مخ شوي وایي چې له دوی څخه په شاوخوا 50% مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی. همدارنګه کابو نیمایي خلک چې د دغه فساد شاهدان دي وایي چې موضوع مسؤول ادارو ته ویلې ده. بلخوا ډیری خلک په دې باور دي چې مسؤول ادارو ته د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو کومه ګټه نه ده کړې. د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال وویل اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میده.
کوم رشوت چې د افغانستان خلک په کال کې ورکوي اوس 3 میلیارد دلار ته رسیږي. تقریبا 1 میلیارد دلار هغه رقم دی چې موږ په 2013 کال کې سروې کړی و. اوس د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې 1 میلیارد ډالر زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلک ورکوي دا جمع شوي او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی.
ښاغلی افضلی له حکومت غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد دی له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي او د دې ترڅنګ د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نظارتي کمیسیون ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هیواد په نوم یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د شفافیت د سار سازمان د راپور له مخې چې تیر کال خپور شو افغانستان د سومالی او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد کې دوهم مقام لري. که څه هم د ملي یووالي حکومت له 2 کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې له ناامنۍ او بیکارۍ وروسته اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر دامنیک جرمی چې د شفافیت د سار بنسټ په دغه غونډه کې حاضر و وی ویل د عدالت په پلي کولو کې باید مقام او منصب په پام کې ونه نیول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري، او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او مطالب مو ولولي په تمو د ازادي راډیو .com. ورځو یو بل مطلب ته، افغان او امریکایي مقامات له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. د افغان حکومت او امریکا پوځي او امنیتي چارواکي وایي له طالبانو سره د روسیې همکاري به د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې پیچلی کړي. که څه هم طالبان دا مني چې له روسانو سره اړیکه لري، خو مسکو بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګواکې روسیه له طالبانو سره کوم ډول همکاري لري. رضوان مراد نور جزئیات راکوي.
افغان او امریکایي مقامات د روسیې او طالب استازو ترمنځ د وروستیو کتنو په باب خپاره شوو رپورټونو سخت اندېښمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس د لوړتبه افغان امنیتي مقام په حواله چې نومې نه دی ذکر شوی وایي له طالبانو سره د روسیې تماس او همکاري یو نوی خطرناک بهیر دی. په مسکو او تاجکستان کې د روسیې او طالب استازو ترمنځ د غونډو رپورټونه د افغانستان استخباراتي مقامات اندېښمن کړي او ویره لري چې دا ارتباط ښایي طالبانو ته د وسلو او مالي سرچینو تر بریده رسیدلی وي. رویټرز خبری آژانس د کندوز د امنی قمندان قسیم جنگلباغ له قوله وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوي والی ملا عبدالسلام په تاجکستان کې د روسیې او طالبانو ترمنځ په غونډه کې د طالبانو استازیتوب کړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست یو منبع د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې روسي مقاماتو په مسکو کې هم له طالبانو سره کتنه کړې ده. د افغان چارواکو د اندېښنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن تېره اونۍ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیه په افغانستان کې د بدنیت لاسوهنې په هدف له پاکستان او ایران سره یوځای شوې ده. د جنرال نیکلسن په وینا روسیه هڅه کوي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو زمینه برابره شي. امریکایي او افغان مقاماتو تر دې مخکې هم ویلي چې روسیه په دې پلمه چې ګواکې داعش ځپي له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبانو هم له روسیې سره د خپل تماس موضوع نه درد کړي او وایي چې له طالبانو سره د روسانو اړیکه له 2001 کال راهیسې ده، خو دا ارتباط تر سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدود ده. د افغانستان په جمهوري ریاست کې ځینې سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي د دوی د معلوماتو له مخې هم تر دې دمه د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکه سیاسي بڼه لري، خو روسیه بیا دا اندېښنه ردوي او ټینګار کوي چې په دې اړه خپاره شوي رپورټونه حقیقت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروفا د چهارشنبې پر ورځ ویل موږ په وار وار ویلي چې روسیه له طالبانو سره هیڅ ډول پټ تماس او یا خبرې نه دي کړي او نه هم مسکو طالبانو ته کوم ډول ملاتړ برابروي. دغه راز په کابل کې روسیې سفیر الکساندر ماتیچ کې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې رد کړ چې ګواکې هیواد یې له طالبانو ملاتړ کوي. افغان حکومت له خپل لوري وای د افغانستان له ټولو ګاونډیانو تمه او غوښتنه لري چې خپل روابط د دولتونو په سطح وساتي. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حکومت افغانستان باید یک حکومت مستقل انتظار داره که تمام کشورهای منطقه و همسایه در پرتو رابطه نیک و احترام متقابل رابطه دولت با دولت با افغانستان داشته باشد و همین رابطه سبب میشه که همکاری های ما بیش از هر وقت دیگر با این کشورها بیشتر شد.
افغان چارواکی او د خلکو استازی اندېښنه لري چې کله طالبان سره د روسیې همکاري او پوځي او مالی ملاتړ موجود وي نو دا به د افغانستان پر وړاندې جګړه کې یو نوی تحول وي او د دې هیواد د سولې او ثبات د هڅو پر وړاندې به نور خنډونه هم وچت کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مخکې مو د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د افغان او امریکایي مقاماتو چې اندېښنې واورېدې. بل خوا د پګواښ نړیواله مسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې د دغې مؤسسې مسؤول خلیل الله صافي نن ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي دي او په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث هم ارتیاستا. یوسف خان صدران نور تفصیل را کوي.
د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو او افغان څېړونکو او ځینو چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وه، دا ځل یې د سولې په اړه خبرو اترو ته په کابل کې زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د پګواش موسسې مسؤل خلیل الله صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغې جوړې د هڅو په دوام یې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې تابعې نیولې ده. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیاسي او پخواني جهادي مشران دعوت کړي تر څو د سولې او اوربند د څرنګوالي په اړه واحد نظر رامنځته شي.
پګواش کوم د پلو له سمادو مشتمل د سولې پاړه له خلی په پاره ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوه کې طالبان سره دا شریک شوی دي، څو مشتره په دې خوا افغان دولت سره شریک شوی دي. نو پګواش غواړي چې د اکثره افغانانو نظریه په دې کې واخلي او غواړي چې دا د نوې سیاسي مشرانو سره شریک شي او د دوی واحد نظر واخلي او د پروفیسر پاولو بیا د طالبانو د رهبری شورا د غړي او هم په دوه کې د هغوی سیاسي کمیسیون سره دغه نظریات شریکوي.
ښاغلی صافی ته مخېي چې عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، انوار الحق، احادي، غیرت بهیر، اسماعیل خان، کریم خلیلی د ملي امنیت ریاست پخواني مشران او ګڼ شمېر نورې څېرې به په دې غونډه کې د طالبانو سره د دې موسسې د 19 ماده ایز پلان په څرنګوالي ښه بحثونه ولري. هغه وایي چې په دې پلان کې د اوربند په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پر حاکمیت د بهرنیو ځواکونو په څرنګه تدریجي وتلو، د اساسي قانون د تعدیل په نظام کې د ټولو خواوو په عادلانه ګډون، د بندیانو په تبادلې د تور لیست څخه د طالبانو نومونه وتلو او ګڼو نورو موضوعاتو ته اشاره شوې چې لا بحث ته اړتیا لري. د پګواش نړیواله موسسه په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوې او په بیلابیلو هیوادونو کې د روغې جوړې د غیر رسمي خبرو زمینه برابره کړې. د موسسې د 2011 کال رئیس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو مساعدولو او په دې اړه د ښکېلو خواوو او افغانانو نظرونه اخیستلو په برخه کې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردی هڅو ته په کتو هیله ښیي چې د افغان سیاسي څیرو سره دا ناسته د سولې څرنګوالي په اړه د نظر اختلافونه له منځه یوسي.
انشاءالله امیدوار یو چې یعنی ځینې اختلافونه د نظر چې موجود وي هغه په دا پروسه کې شامل نشي.
ښاغلی قاسم یاروی چې د سولې عالي شورا د ټولو هغو رسمي او غیر رسمي هڅو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل وي هرکلی کوي. د پګواش نړیوالې موسسې مسؤلین وایي چې د روغې جوړې په اړه دا مهال د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په 80% مواردو د نظر اتفاق راغلی، خو دا لا کار ته اړتیا لري. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې د پروسې یو څارونکی یوسف همت وایي چې د سولې په اړه هر ډول هڅې د ستایلو وړ دي، خو وایي چې په څو ډلو د طالبانو ویش دا پروسه یو څه سخته کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو مخکې مو له طالبانو سره د سولې خبرو د هڅو په اړه راپور واورېدی. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د مدني بنسټونو او د تیرو جګړو د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي وایي چې جنګي مجرمین باید د بې باصلاحیته نړیوالې محکمې له لورې محاکمه سي. دوی چې نن یې د کابل د څرخې پله په پولیګون کې راټول شوي او د ځانو سره یې د قربانیانو انځورونه لېږدول، وویل چې لا هم د تیرو څلورو لسیزو یو شمېر جنګي مجرمین آزاد ګرځي او هیچا ترې پوښتنه نه ده کړې. حکومتي چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډاټا کړی ده. نورحال ابراهیم صفای راکوي.
دغو مدني فعالانو او د قربانیانو د کورنیو یو شمېر غړیو د پنځشنبې په ورځ د کابل په پیلیګون کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت مراسمو کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي هغه کسان چې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې جنگي جرمونه کړي لا هم آزاد ګرځي او تر اوسه یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د افغان اجتماعي عدالت په نوم د بنسټ یو مسؤول احمد زهیر د یو باصلاحیته او بې پرې محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبره یې ټول جنگي مجرمین لا توپیر پرته محاکمه کړي. دی وایي موږ د ټولو هغه جنگي مجرمینو محاکمه چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنگي جرمونه کړي د یو باصلاحیته بې پرې او نړیوالې محکمې غوښتونکي یو. د ښاغلي زهیر په خبره باید په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژنه یو مخ بنده شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1950 لمریز کال وروسته د کمونیستي حکومتونو لخوا د تریتم شوی او کسانو په اړه معلومات نه و، خو کله چې درې کاله وړاندې د هالند حاک محکمې د 15,000 وژل شوي افغانانو لیست خپور کړ، د خلکو غبرګون یې راوپاروه او هغوی غوښتنه وکړه چې باید عدالت تامین شي. په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي وایي حکومت دې هغه مجرمین چې د دوی د کورنۍ غړي یې وژلي د قانون منګولو ته وسپاري. نفیسا او محمد حسین کارګر وایي
ما هم فامیلیا قربانیا
موږ ټول د قربانیانو کورنۍ د دې غوښتونکي یو. هغه کسان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کوم جنایتونه ترسره کړي باید محاکمه شي او موږ د دوی د محکمې غوښتونکي یو.
ما خانه محکمې زیاستم
اوس دولت فقط در قدم
دی موږ له حکومت نه په لومړي سر کې اجتماعي عدالت غواړو، امنیت غواړو، افغان ځوانان او سپینګری تر کومه په عام ډول ووژل شي و موږ غوښتل د یادې موضوع په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست صد مطبوعاتو د دفتر نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. خو وړاندې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې عدالت لکه څنګه چې لازمه ده او خلک یې غواړي ټینګ شي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو د افغانستان په اړه یو بل مطلب مدد چې د روزګان ولایت ولایتي شورا غړي وایي چې د تیر کال په پرتله کروندګرو سش کال په خپلو مځکو کې دوه برابره ډیر کوکنار کرلی دی. امنیتي مسؤلین هم دا خبره مني خو وایي چې د لمنځه وړلو لپاره یې پلانونه لري. شریف الله شرافت نور تفصیل کوي.
د مسولینو په خبر اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې نوې سلنه برخې د وسلوال طالبان ترول کې لاندې ده او کروندګوري د کوکنارو کښته مخه کړې ده. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادم زید پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان ولایت خلک چې درې میاشتنۍ جګړې دي ته مجبور کړي چې د کوکنارو کرکیله وکړي تر څو له همدې لارې د اړتیا وړ پیسې لاسته راوړي. نوموړي وایي د کوکنارو کرکیله په هغه سیمو کې سوې ده کوم چې د وسلوال طالبانو ترول کې لاندې وي. د ده په خبره چې وسلوال طالبان هم دې لارې عاید لاسته راوړي او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دلته خلک ډیر غریبان دي، ډیر بیچاره دي او ډیر دوه میلات ناامني ده چې ډیرې سیمې د طالبان تر ولکې لاندې سوي دي. په اورزګان ولایت کې نو دا اصل فصل کې کینه ده چې زموږ 50% جنگ اوس د تریاکو د لارې دغه کیږي سپورټیږي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د والی مرسیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته ویل دی پلان لري چې د اورزګان ولایت ټولې هغه سیمې چې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې وي لومړی تصفیا او وروسته یې کوکنار له منځه ویسي. نوموړی وایي موږ هڅه کوو چې د کروندګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړو تر څو دوی خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دغه ته ورکړه د اقتون ته ورته توضیح کړلو د زعفرانو تخم هم توضیح کړ چې هغه د دې یو بدیل دی. د هغو ته کود کې میوې ورکړل شلو او د اصلاح شوي تخمونه ورته توضیح شلو.
ښاغلی پټان دا هم وویل چې په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کوکنارو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم اقدامات نه دي کړي ځکه نو دغلته د کوکنارو کښت زیات سوی دی. هاخوا بیا کروندګر له دولت څخه غواړي چې د کوکنارو بدیل ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې یو شمېر کروندګر وایي چې دولت د کوکنارو بدیل کښت دوی ته نه دی موندلی او دوی هم دې ته مجبوره سوي چې د کوکنارو کښت مخه کړي. دوی وایي که سربندونه جوړ سي او خلکو ته کار پیدا سي نو دوی به هیڅکله دغه ناروا بوټي ونه کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته داسې وویل
کرلي مو تریاک مو کرلي دي او په دې بدیل ورسي وروسي دا یو څوک نه کوي. دا تریاک اسانه شی نه دی. دا تریاک څلور پنځه میاشتې دی پښکې څخیږي دوی دوی جوړې کالي پښکې شوړي.
ګرد د اورزګان کې تریاک په هر کریا کې بیخي ډېر کرسي وي. تریاک اوس ما غوښتنه دغه دولت اسه چې دغه په ملامل دی ولسته یو شی وړاندې کې چې دا ولسته د تاریخ سره نور لاس واخی وي نه کړی. دا یو ناروا کښتی
وطن طالبان په لاس کې د تاریخ ذات سوی دي. خلک بل خواري نه لسی.
دا په داسې حال کې د شتیر کال هم په اورزګان ولایت کې د ولایت مقام ته په سلمتری کې کروندګرو د کوکنارو کښت کړیو خو د لمنځړو لپاره هیڅ کمپاین نه وسوي چې د کوکنارو پر وړاندې د چارواکو پڅ د ریس کروندګر نور هم دغه کښت زړه ور کړی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او وروستی مطلب دا دی چې د سوریې او روسیې مشرانو پرون په حلب کې د اوربند لپاره د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو غوښتنه رد کړه او د ښار د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. که چیرې د بشار الاسد ځواکونه حلب ونیسي په سوریه کې د شپږ کلنې جګړې مخ به بدل سي. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد له رسنیو سره په مرکه کې د خپلواکو څارونکو او خبری سرچینو دا رپورټونه تایید کړي چې وایي حکومتي ځواکونه په بشپړ ډول د حلب ښار نیولو ته نږدې سوي دي. حلب د جګړې تر پیل مخکې د سوریې له ګڼ میشتو ښارونو او له څو کلونو راهیسې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې و. خو رپورټونه وایي چې د نومبر له میاشتې راهیسې د رژیم مخالفو وسلوالو د دغه ښار له 15 تر 80% خاوره له لاسه ورکړې ده. امریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، ایتالیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې د بشار الاسد رژیم او مسکو په حلب کې د بشري مرستو اړتیا ته د بې پروایۍ له امله غندلی دي. خو بشار الاسد او مسکو ویلي چې پر اوربان تر غور مخکې باید ټول وسوال له حلب ووځي. په حلب کې د رژیم د مخالفو ملیشو په تر واک لاندې سیمو کې لا هم زرګونو ملکي کسان میشتي. د رژیم مخالفو ډلو ویلي چې شپږو غربي قدرتونو هلته د اوربان د ټینګېدو غوښتنه کړې او د بشري بحران د پیښېدو غږ یې اوچت کړی دی. خو د سوریه ولسمشر بشار الاسد د الوطن په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپریږي ویلي په حلب کې برای به د سوریې د جګړې مخ بدل کړي، خو زیاته کړې ده چې له دې خبرې منظور دا نه دی چې په حلب کې په جګړه کې برای به په سوریه کې د جګړې د پای معنا ولري. د بشار الاسد په باور دا به یو ستر ګام وي چې په سوریه کې روان جنګ به پای ته رسېدو ته نږدې کړي. اسد زیاته کړې چې اوس مهال په دغه هیواد کې او په ځانګړي ډول په حلب کې د اوربند امکان نسته. بشار الاسد ویلي چې امریکایي لوري په ځانګړي ډول په حلب کې د اوربند پر چنګېدو ټینګار کړی دی، ځکه د بشار الاسد په وینا د امریکا تروریست ایجنټان په سخت حالت کې دي. دمشق او مسکو ټینګار کړی دی چې اول باید هلته د رژیم مخالف وسلوال دا موافقه وکړي چې له حلب به ووځي او تر هغه وروسته به بیا په دغه ښار کې د اوربند پر چنګېدو غور کوي.
دوستانو، پښتو خبری مجله مو هم دومره مننه چې تر پایه را سره پاتې سوری د دری مجله اوریدو ته هم بلنه درکوم چې سید سمع عباس وړاندې کوي. عباس
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان اصلاحات اداری را برای جلب کمک های خارجی ضرور می شمارد. رئیس جمهور اشرف غنی بازسازی اماکن تاریخی را در کشور مهم می خواند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 3 میلیارد دلار رشوت می‌دهند. رئیس جمهور غنی از پیشرفت کار بازسازی قصر دارالامان ستایش کرد و وزیر خارجه آمریکا در مورد خطر عوام‌گرایی استبدادی در منطقه سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد. سلام، خوش آمدید. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها برای انجام کارهایشان در اداره‌های دولتی افغانستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار رشوت می‌دهند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی نهاد نظارت از شفافیت افغانستان، هنگام اعلام نتایج این نظرسنجی‌ها گفت که فساد اداری به مشروعیت حکومت صدمه رسانده است.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میرسه.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید فساد از حکومت گذشته به میراث مانده و حکومت وحدت ملی تلاش های جدی را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز از پیشرفت کار بازسازی قصر دارالامان در کابل ستایش کرد. محمد اشرف غنی در پنجمین نشست شورای عالی انکشاف شهری و بازسازی قصر دارالامان ابراز امیدواری کرد که کار بازسازی این قصر هر چه زودتر تمام شود.
و امید است که در کوتاه‌ترین مدت پس این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانای عالی رتبه خارجی، اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرض اندام کنه.
بازسازی قصر دارالامان که در جریان جنگ‌های داخلی ویران شده 16 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. زلزله با مقیاس 4.6 درجه ریشتر پس از چاشت امروز شهر کابل را تکان داد. محمد اسلم سیاس، معاون اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در مورد تلفات احتمالی این زلزله معلومات ندارند. رادیو آزادی. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای شرق میانه را بد دخیل بودن در جنگهای نیابتی متهم کرده است. روزنامه گاردین جریان یک کنفرانس هفته گذشته در روم را پخش کرده که در آن آقای جانسون در مورد سیاست مداران حرف می زند که برای دستیابی بیشتر به اهداف سیاسیشان منطقه را تحت نفوذ خود در می آورند و سوء استفاده می کنند. پیش از پخش این ویدیو تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت از تهدیدی که از سوی ایران متوجه شرق میانه است آگاست. وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته بریتانیا در موقف نیست که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر عوامگرایی استبدادی در منطقه سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داده است. جان کری در یک نشست وزیران خارجه این سازمان در شهر هامبورگ آلمان در این مورد بیشتر گفت.
We have seen in recent days a rise of authoritarian thinking.
ما در روزهای اخیر شاهد افزایش در تفکر استبدادی توأم با عمل نکردن، بعد تعهدات در بخش حقوق بشر، وضع محدودیت‌ها بالای رسانه‌های مستقل و تشدید اعمال عدم تحمل پذیری و جرایم ناشی از نفرت بوده ایم. نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز برگزار شد که در آن آمریکا، کشورهای اروپایی و جمهوری‌های شوروی سابق مانند روسیه شاملند. و سازمان ملل متحد میگوید که غیر نظامیان در شرق اوکراین با تخطی‌های حقوق بشری زیاد مواجه هستند. به گفته این سازمان، این تخطی‌ها به خاطر ناکامی طرف‌های درگیر جنگ میان نیروهای حکومت و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در جهت تطبیق یک توافق صلح وجود دارد. این توافق در فوریه 2015 حاصل شده بود. در یک گزارش سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد، دفتر کمیشنر عالی این سازمان در امور حقوق بشر گفته است کسانی که در خط تماس میان مناطق تحت کنترل حکومت و جدایی طلبان زندگی می کنند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در ادامه گفته شده است این غیر نظامیان از نبود جدی امنیت بنابر فعالیت‌های نظامی در نزدیکی خانه‌هایشان، تعدید ماین‌ها و مواد انفجاری منفجر ناشده و همچنان محدودیت‌های شدید و نامتناسب بالای آزادی آنها رنج می‌برند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه اظهار می‌دارد حکومت افغانستان باید برای جلب کمک‌های خارجی به اصلاحات توجه زیاد نماید. یک عضو این کمیسیون گفت
متاسفانه در 15 سال گذشته کمک هایی را که کشورهای خارجی و ناتو برای افغانستان کرده بود با شکل درست آن به مصرف نشده.
مقامات افغان آمریکایی در مورد رابط میان طالبان و روسیه نگرانی دارند. رئیس جمهور اشرف غنی بر حفظ اماکن تاریخی در این کشور تاکید میکند.
یک سرمایه‌گذاری چند بودی است که یک بودش ارتباط عمیق نسل جوان ما با گذشته ماست.
دیدبان شفافیت میگوید سالانه صدها میلیون دلار رشوت در افغانستان پرداخته می شود. یک کارمند این اداره گفت
رشوتی که سالانه مردم افغانستان می پردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا می رسد.
و رهبران سوریه و روسیه درخواست برقراری آتش بس را در حلب رد کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت به خاطر جلب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به خصوص ناتو باید در ادارات اصلاحات بیاورد. سالی محمد سالی، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فساد و ضعف مدیریتی در ادارات دولتی باعث شده است کمک‌های 15 ساله به شکل درستی آن مصرف نشوند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه تاکید می کند حکومت افغانستان اصلاحات را که با جامعه جهانی وعده کرده بود آن را عملی سازد. سالم احمد ساله یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت در دو سال گذشته در بخش اصلاحات کارهای نمایشی انجام داده و قسمی که مردم و جامعه جهانی انتظار داشتند در امر مبارزه با فساد کاری صورت نگرفته است.
متاسفانه در 15 سال گذشته کمک هایی را که کشورهای خارجی و ناتو برای افغانستان کرده بود با شکل درست آن به مصرف نشده. قسمی که لازم است فساد هنوز هم ریشه‌کن نشده، ولی امیدوار هستیم تا در این زمینه گام های عملی را بردارند که نه تنها جامعه جهانی بلکه برای مردم افغانستان قناعت بخش باشد.
این در حال است که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در کنفرانسی که در بروکسل برگزار شده بود برای آوردن اصلاحات در ادارات افغانستان تاکید کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز گفت که آوردن اصلاحات در ادارات افغانستان نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای آن دست کشورها مهم است که در چوکات ماموریت حمایت قاطع برای این کشور همکاری میکنند. پیش از این در کنفرانس بروکسل حدود 70 کشور و سازمان بین المللی 15.2 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان وعده کمک کرده، اما برخی شرایط را نیز گذاشتند. مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی، حفظ حقوق بشر، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، مسئولیت حقوق زنان، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از خواسته های مهم جامعه جهانی گفته شده است. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز از موجودیت فساد در نهادهای دفاعی نگرانی کرده و گفته است که فساد در سیستم اکمالاتی و غفلت در وزارت دفاع سبب شده تا در قرارگاه‌های نظامی افغان غذا، آب و تجهیزات به موقع نرسد. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی نیز حکومت را در آوردن اصلاحات ناتوان می‌خواند و از وجود فساد گسترده در نهادهای امنیتی نگرانی می‌کند.
ناتو به این میداند برای اینکه مردمشان را قناعت بدهند که گویا اینجا اصلاحات می آید، فساد از بین برده می شود و کار به اهلان سپرده می شود. این یک خبر فرمولی است، اما حقیقت این است که حکومت برای آوردن اصلاحات ناتوان است.
با این همه حکومت افغانستان می گوید که بر تعهداتش در برابر ملت و جامعه جهانی استادند و بر عمل شدن آن اقدامات لازم نیست شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفت
حکومت بر اساس تعهداتش با جامعه جهانی در بخش‌های مختلف اصلاحات آورده است و این روند ادامه دارد. در ارگان‌های عدلی و قضایی اصلاحات تکمیل شده. قراردادهای وزارتخانه‌ها از طریق تدارکات ملی به گونه‌ای شفاف انجام می‌شود. در وزارت دفاع اصلاحات آمده و در ادارات دیگر نیز ادامه دارد.
اختلافات میان سران حکومت نیز یک چالش است که به گفته کارشناسان جلو اصلاحات را گرفته است. نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز گفته است بدون مار کردن فساد سیاسی آوردن اصلاحات در افغانستان ناممکن است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد روابط میان طالبان و روسیه ابراز نگرانی می‌کنند. مقام‌های حکومت افغانستان و مسئولان نظامی آمریکا می‌گویند همکاری روسیه با طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را بیشتر پیچیده خواهد ساخت. اما مسکو همکاری روسیه با طالبان را رد می‌کند. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
نشر گزارش ها در مورد دیدار نماینده های روسیه و طالبان سبب نگرانی شدید مقام های افغان و آمریکایی شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه افغان که از وی نام بردن نشده می نویسد تماس و همکاری روسیه با طالبان یک روند جدید خطرناک است. گزارش ها در مورد نشست های نمایندگان روسیه و طالبان در مسکو و تاجکستان مقام های استخباراتی افغانستان را به تشویش انداخته است و ترس دارند که این ارتباط شاید تا سرحد فراهم آوری اسلحه و منابع مالی به طالبان رسیده باشد. رویترز به نقل از قاسم جنگلباخ قماندان امنیه ولایت کندوز خبر می دهد که مولا عبدالسلام والی نامنهاد طالبان برای کندوز از این گروه در نشست میان روسیه و طالبان در تاجکستان نمایندگی کرده است. در همین حال یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که نمیخواهد نامش فاش شود گفته است که مقام های روسی با طالبان در مسکو نیز دیدار کرده اند. از سوی دیگر جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که روسیه تلاش میکند تا زمینه را برای مشروعیت بخشیدن طالبان مساعد سازد. مقامهای آمریکایی و افغان پیش از این نیز گفتند که روسیه به بهانه سرکوب داعش تماسها را با طالبان برقرار کرده است. طالبان مسلح تماس این گروه را با روسیه رد نکرده و گفتند که روس‌ها از سال 2007 به این سو با طالبان در تماسند و این ارتباط تا حمایت سیاسی و معنوی محدود است. برخی منابع ریاست جمهوری افغانستان به خبرگزاری رویترز گفتند که به اساس معلومات آنها تماس‌های طالبان و روسیه تا حال جنبه سیاسی دارد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز چهارشنبه گفت مسکو پیوسته گفته است که هیچ گونه تماس پنهان و یا گفتگو با طالبان نداشته و نه هم مسکو از طالبان حمایت کرده است. الکساندر ماتیتسکی سفیر روسیه در کابل هم در دیدار با رئیس مشران و جرگه افغانستان این را رد کرده است که گویا کشورش از طالبان پشتیبانی می کند. حکومت افغانستان میگوید از تمام کشورهای همسایه و منطقه انتظار دارد تا روابطشان را در سطح دولت‌ها حفظ کنند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان باید یک حکومت مستقل انتظار دارد که تمام کشورهای منطقه و همسایه در پرتو رابطه نیک و احترام متقابل رابطه دولت با دولت با افغانستان داشته باشد و همه رابطه سبب میشه که همکاری های ما بیش از هر وقت دیگر با کشورها بیشتر شد.
گزارش ها در مورد آنچه تماس های روسیه با طالبان خوانده می شود، نگرانی های را در داخل افغانستان به وجود آورده است که حمایت روسیه از طالبان یک تحول جدید در جنگ افغانستان خواهد بود و موانع دیگر را در برابر تلاش های صلح در این کشور به میان خواهد آورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان می گوید بازسازی اماکن تاریخی در کشور مهم بوده و باید در این قسمت کارهای قابل ملاحظه انجام شود. آقای غنی که روز پنجشنبه در پنجمین نشست شورای عالی انکشاف شهری در قصر دارالامان کابل در حالی که خانم اول به شمار از اعضای کابینه حضور داشتند گفت افتخارات تاریخی نباید از نظر انداخته شوند. رئیس جمهور غنی همچنان ابراز امیدواری کرد که قصر دارالامان به زودی ترمیم و به بهره برداری سپرده خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش میده.
رئیس جمهور غنی میگوید که بدون در نظر گرفتن فرهنگ ما زندگی کردن بسیار مشکل است و باید تمام افغانها خود را صاحب ارزش‌های فرهنگی و تاریخی بدانند. آقای غنی روز پنجشنبه در پنجمین نشست شورای عالی انکشاف شهری در قصر دارالامان کابل گفت که صنعت آینده توریسم داخلی و خارجی بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی استوار است و باید این موضوع از نظر انداخته نشود. به گفته آقای غنی در بخش بازسازی اماکن تاریخی و فرهنگی باید به ارزش‌های تاریخی توجه شده و کارها به شکل اساسی آن به پیش برده شود.
این یک سرمایه‌گذاری است. یک سرمایه‌گذاری چند بودی است که یک بودش ارتباط عمیق نسل جوان ما با گذشته ماست. گذشته که واقعا افتخار آفرین است، آفرین بوده و افتخار انگیز است. و دو آینده نگر است.
رئیس جمهور افغانستان بخش اول کار قصر دارالامان را که پایان یافته بود ارزیابی کرده و از کارهای انجام شده ستایش کرد. برای بازسازی قصر دارالامان کابل 16 میلیون دلار اختصاص داده شده است که کار بازسازی آن در ماه جوزای سال روان آغاز شده و 100 تن از انجینران که 25 تن آن را زنان تشکیل می‌دهند مصروف کار در اینجا هستند. وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که پیش از این کار مقبره تیمورشاه و بابر در شهر کابل از سوی مؤسسه آقاخان تکمیل شده و کارهای ابتدایی ترمیم اماکن تاریخی و فرهنگی در کابل و شمار از ولایت ها ادامه دارد. مسجد جامع هرات و شمار از اماکن تاریخی در این ولایت، روضه مبارک در مزار شریف، مقبره امان الله خان در ننگرهار، مساجد پل خشتی و ایدگاه، قصر تاج بیگ و مقبره سردار محمد داوود خان پروژه هایند که رئیس جمهور غنی بازسازی آن را مهم می داند. آقای غنی می گوید که در بخش های مختلف برای بازسازی آبدات تاریخی کارهای انجام می شود.
پروسه افغان شمول است. این محدود به کابل و شهرهای بزرگ ما نمی ماند. به تدریج اما به صورت اصولی ما در همه جای اقدام کنیم و بتانیم آثار تثبیت کنیم، احیا کنیم، ترمیم کنیم، اما از همه که زیادتر باد زویف مراقبت شده است.
قصر دارلمان که حتی در گذشته نشست های کابینه و شورای ملی در آن برگزار شده و همانند آن برخی اماکن تاریخی دیگر در جنگ های گذشته به شدت آسیب دیده و به ترمیم جدی نیاز دارد. رئیس جمهور غنی هم با اشاره به این مسئله میگوید که با افزایش عواید داخلی تمام اماکن تاریخی و فرهنگی به شمول بالا حصارها در برخی ولایات با توجه به اصل قدامت تاریخی آن بازسازی می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از فعالان جامعه مدنی و اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ‌های گذشته در افغانستان می‌گویند مجرمین جنگی باید از سوی یک محکمه باصلاحیت بین‌المللی محاکمه شوند. آنها که روز پنجشنبه در پلیگون پلچرخی کابل گرد هم آمده بودند گفتند شماری از مجرمین 4 دهه جنگ در کشور هنوز هم به گونه آزاد زندگی میکنند، اما مقامات حکومتی از تفسیر در این مورد خودداری دارند. میکنند تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از فعالان جامعه مدنی و اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ در مراسم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در پلگیون پلچرخه کابل خواهان عملی کردن عدالت شدند. آنها روز پنجشنبه گفتند شماری از مجرمین 14 جنگ هنوز هم در این کشور به گونه آزاد گشت و گذار می‌نمایند. احمد ظهیر مسئول بنیاد عدالت اجتماعی خواهان ایجاد یک محکمه بی‌طرف و باصلاحیت گردید تا به گفته وی تمام مجرمین جنگی در آن محاکمه شوند.
ما خواهان محکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت 14 اخیر در یک محکمه باصلاحیت و بی‌طرف و ملی و بین المللی می باشیم. ما خواهان کشف تمامی گورهای دستجمعی کشف نشده و بررسی جدی گورهای دستجمعی کشف شده در هر دوره از جنایت می باشیم.
با گفته آقای ظهیر کشته شدن افراد بیگناه در افغانستان باید متوقف شود. این در حال است که پس از سال 1357 خورشیدی از سرنوشت افراد لادرک شده از سوی حکومت کمونیستی تا کنون معلومات در دست نیست. اما زمانی که 3 سال قبل لیست 5000 افغان کشته شده از سوی محکمه هاگ در هالند به نشر رسید، با عکس العمل شدید مردم روبرو شد و خانواده های آنان خواهان تامین عدالت شدند. در این حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان جنگ میگویند حکومت باید کسانی را که اعضای خانواده های آنها را به قتل رسانیده اند به پنجه قانون بسپارد. نفیسه و محمد حسین کارگر در این مورد میگویند
ما هم فامیل قربانی ها خواهان عزیزیم که جنایتکارا در این 4 دوره اخیر جنایتکارا به محکمه کشانده شوند و ما خواهان محکمی عزیز هستیم.
ما از دولت فقط در قدم اول عدالت میخواییم، تامین عدالت اجتماعی میخواییم و در قدم اول امنیت میخواییم که امنیت به وجود بیاید. مردم افغانستان به خاطر آرمان استعمار پیر و جوان تا چه وقت اگر به قتل عام میرسانه؟
خواستیم در این مورد نظر مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. اما پیش از این مقامات حکومتی گفتند که برای تامین عدالت در افغانستان طوری که لازم است و مردم خواهان آن هستند تلاش جریان دارد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک نظرسنجی جدید دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که مردم هنگام اجرای کارشان در نهادهای دولتی در افغانستان سالانه نزدیک به 3 میلیارد دلار رشوه می‌پردازند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان روز پنجشنبه هنگام ارائه نتایج این نظرسنجی اظهار داشت فساد اداری مشروعیت دولت را زیر سوال برده است. در همین حال سفیر بریتانیا در کابل از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا با فساد پیشگان در هر سطحی که باشند مبارزه نماید. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد میزان رشوه‌دهی در افغانستان سالانه به 3 میلیارد دلار می‌رسد و نسبت به سال 2014 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. این نظرسنجی که با 7800 تن در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته نشان دهنده این است که 80% این افراد وضعیت فساد را نسبت به 2 سال قبل بدتر توصیف می کنند. در این نظرسنجی 70% اشتراک کنندگان محاکم و سارنولی را بیشتر فاسد خواندند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به روز پنجشنبه هنگام ارائه نتایج این نظرسنجی گفت که فساد اداری مشروعیت دولت را زیر سوال قرار داده است.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میرسد. این تقریبا 1 میلیارد دلار رقمی است که ما در سال 2014 سروی کرده بودیم. مردم افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار بیشتر رشوت میپردازند نسبت به سابقه. فساد گسترده مشروعیت دولت را زیر سوال برده. انحصار نهادها جمع فساد کوچک رشوت را که مردم هر روز مجبور هستند بپردازند، هر دو جمع شده و مبدل شده به یک تهدید امنیت ملی.
آقای افضلی از حکومت می‌خواهد تا برای مبارزه جدی با فساد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری ایجاد شود و نیز دولت باید کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات را حمایت کند. این در حال است که فساد به عنوان یک مشکل جدی افغان‌ها هنوز پا بر جاست. افغانستان در سال‌های اخیر از لحاظ فساد اداری در جایگاه‌های اول و یا دوم قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که سال گذشته میلادی نشر شد، افغانستان بعد از سومالی و کره شمالی از لحاظ فساد اداری در جایگاه دوم قرار گرفته بود. هرچند حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری تلاش‌هایی را از 2 سال پیش آغاز کرده است، اما بر اساس سروی جدید دیدبان شفافیت بعد از امنیت و بیکاری فساد چالش جدی است که افغان‌ها با آن روبرو‌اند. دامینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل که در نشست اعلان نظرسنجی دیدبان شفافیت شرکت کرده بود، اظهار داشت که عدالت باید بدون در نظر داشت مقام و منصب دولتی تامین شود. سفیر بریتانیا میگوید کسانی که از پول مردم افغانستان دزدی میکنند باید با مردم حسابده باشند. مشوره من به حکومت وحدت ملی این است که نشان دهد عدالت بدون در نظر داشت مقام و موقف دولتی تطبیق شده میتواند. بریتانیا من حیث کشور تمویل کننده افغانستان میخواهد پولهای ما که در افغانستان به مصرف میرسد باید نتایج ملموسه بالای زندگی مردم داشته باشد و زندگی مردم را بهتر بسازد. ما میخواهیم در هر سطحی که فساد باشد با آن مبارزه صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به نشر نتیجه نظرسنجی دیدبان شفافیت میگوید حکومت وحدت ملی از آغاز تا کنون تلاش‌ها را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که فساد پدیده‌ای است که از گذشته به حکومت وحدت ملی به میراث مانده است.
اولی که مشروعیت حکومت برگرفته شده از آرای مردم هست، پدیده فساد یک میراثی که از گذشته به حکومت وحدت ملی بعید مانده.
با گفته آقای مرتضوی آوردن اصلاحات در سیستم تدارکاتی و قراردادها، ایجاد سیستم های الکترونیکی در برخی نهادهای دولتی، ثبت دارایی های مقام های بلندپایه دولتی و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از موارد اند که اراده دولت را برای مبارزه با فساد نشان می‌دهد. جورج کنینگ هم معاون هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در نشست ارائه نتیجه نظرسنجی دیدبان شفافیت اظهار داشت که پس از پایان مأموریت پلیس اتحادیه اروپا، این اتحادیه مشاوران سیاسی را به افغانستان خواهد فرستاد و مشوره دهی در باره مبارزه با فساد اداری یکی از مأموریت‌های آنان خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران سوریه و روسیه درخواست برقراری آتش‌بس در حلب را به روز چهارشنبه رد کردند. این درخواست یک بار دیگر از سوی نیروهای شورشی در سوریه و قدرت‌های غربی مطرح شد. اما رهبران سوریه و روسیه روی ادامه مبارزه برای بازپسگیری شهر حلب سوریه تاکید می‌ورزند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
رهبران سوریه و روسیه باور دارند که پیروزی در عملیات بازپسگیری شهر حلب سوریه مسیر جنگ 6 ساله در این کشور را تغییر خواهد داد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه گزارش‌های ناظران مستقل و رسانه‌ها را تایید کرده است که در آن گفته شده به نظر می‌رسد نیروهای حکومت سوریه در آستانه گرفتن کنترل کامل حلب قرار دارند. بر اساس تخمین‌ها شورشیان 75 تا 80 درصد خاک این شهر را که یک زمان در کنترل خود داشتند از ماه نوامبر به این سو از دست دادند. رئیس جمهور اسد در صحبت با روزنامه الوطن گفت حلب مسیر جنگ در تمامی سوریه را کاملا تغییر خواهد داد. و افزوده است منظورش این نیست که پیروزی در جنگ حلب به معنای پایان جنگ در سوریه است، اما به باور اسد این کار یک گام بزرگ به سوی پایان این جنگ خواهد بود. اسد افزود که در حال حاضر شانس برقراری یک آتش بس عملا وجود ندارد. به گفته او، به طور خاص امریکایی ها روی تقاضای یک آتش بس تأکید می ورزند، زیرا اجنت های تروریست آنها حالا در وضعیت دشوار قرار دارند. گروه های شورشی در سوریه و 6 کشور قدرتمند جهان بروز چهارشنبه یک بار دیگر خواهان برقراری آتش بس در شهر حلب شدند. آنها همچنان از بروز یک فاجعه انسانی در این شهر هشدار دادند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، ایتالیا، فرانسه و کانادا نیز ایجاد موانع در برابر رساندن کمک های انسان دوستانه به نیازمندان از سوی حکومت سوریه و روسیه را محکوم کردند. دمشق و سوریه تأکید ورزیدند که نخست شورشیان باید توافق کنند که حلب را ترک می کنند و بعد آنها در مورد آتش بس غور خواهند کرد. بر اساس گزارش ها ده ها هزار غیر نظامی هنوز هم در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب گیر ماندند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.